السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو د غونډې نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. دوی په دغه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لارې پر نقشې خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا غونډه ګټوره نه بولي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. کابل ښار پرون شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر یوه امنیتي پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې 15 طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې د ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تائیدولی. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرالي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د جون په 24مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاروه چې د پوځ یو موټر له سیمې تیرېده. چارواکي وایي بم پوځي ګاډي ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسي خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي دي. وسلوال تر برید وروسته له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي. د اور وژنې مسؤلانو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15 بیټری په کې وي څو کتار بیټری وچاودېدې. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 18 چینایي کارګران شامل دي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د پیل شوې سیالۍ لومړنۍ پاڼې بشپړه شوه. یاده سیالي چې نن د کابل په وخت سهار 15 بجې پیل شوې وه، افغان لوبډلې تر پچې ګټلو وروسته توپهنه غوره کړه او 115 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته یو وار بیا رحمان الله ګوربز تر نورو زیاتې 43 منډې وکړې. بنگلاديش ته بیا رشاد حسین درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ ګټل افغان لوبډلې ته له دې عمله اړین دی چې نیمه پایلوبې ته پرې رسېدلی شي او د بایللو په صورت کې به یې په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسیږي. بلورته د هند کرکټ ملي ټیم وتوانې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړې. هند په شلو اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړی وو. استرالیا یوازې 131 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 24 منډو په توپیر هند ته پرېښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ووت چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په لړ کې پرون شپه په بی ګروپ کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه د ایټالیا او کروشیا ترمنځ وه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. اسپانیا بیا 1-0 په وړاندې البانیا ته ماته ورکړه. اسپانیا تر اوسه په دغه جام کې 9، ایټالیا 4، کروشیا 2 او البانیا 1 امتیاز لري. ټاکل شوی نن شپه هم په ډی او سی ګروپونو کې 4 سیالۍ ترسره شي. فرانسا او پولند او هالند او اتریش به د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. ورپسې د انګلستان او سلواکیا او ډنمارک او سربستان لوبې دي چې د افغانستان په وخت د ماخوستن 11:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو په سر کې دا راپور اخلو چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د لسګونه سیاسي مخالفانو غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پیل شوې، ګډونوالې پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو له حکومت سره سیاسي مذاکرې پیل کړي. دوی وایي چې پوځي اقدام هم د دوی د بحثونو یوه برخه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا د غونډې بحثونه ګټور نه بولي. تفصیل په دې راپور کې له صفي الله ستانکزي اورو.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبې په ورځ د اتریش پلازمېنه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یوه ډله ګډونوال د حل یوازینۍ لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یوه ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. بخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د زینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل: غالی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې:
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون، او یو د بین المللي اړیکو لپاره، او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو، سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق ته پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې، یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دو راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکل نیست کې کسانی کې در این جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه دا ده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واک ستنی وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي، او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی د واک د ستنو په توګه پېژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمېنه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل، او درېیمه د 2023 کال په ډسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل، او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړه ولات څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راوګرځولې.
اورېدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسوو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې کسان په تیره بیا یو شمېر ځوانان پر ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا څخه واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پرې پوچوی شو، کار پرې کړی شو، هم یوسوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه د پوغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي، که نه پودو خو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرین اسخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پرې پوچوی شو، کار پرې کړی شو، هم یوسوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه د پوغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي، که نه پودو خو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګورینده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول، مکمه د عکسونه به یې څه کېده، یا به چې قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو فاطمنې د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس خو عموماً یعنې که په کور کې کور دی که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بېخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف نو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وشي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د داسې تبلیغاتو فارق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په موخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
تدیر پر یو وی دغه د سوشل میډیا کوم وسولو فالسی چې په غوڼه کې جدي دی، ورس فیسبوک تل سره سي پیدا کړی ورس چې غوړي ورس چې ذهن کې راوګرځي، وی خبروي او مشربي هغه بدا عقب یا فیدبیک شپ اورستا کم منفی نکاس شلری هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهی یا د دیلم د سټ ټوالم یو مسله د چار چاپ لمړي لاس کې سپېڅلې کلاس سره پیدا کړی دی. نو چې شخصیت ته کې وکړل سم سر شت نه لري د پښتو ته پرونی کې شروع نه پیژنه د پر قسمه باندې طالب د پښتنه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د سال رسنیو کې منفی تبلیغات خپروي او مزه هم نه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستي ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورې کولای سو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوسټ غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت